درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رډيو د دې سات په خبرونه کې موزه اجملن د نور همکارانو سره هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نن د اپریل 25مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او نن په ملاوي کې د ملاریا پر ضد د لومړي ځل لپاره واکسین وازمویل شول. په دې موضوع هم رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. سالم احمد سالی دروري.
زلمی خلیلزاد وسلوال طالبان په خلاینې تر او بلل په هلمند کې 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي. په پا پاکستان کې د پولیو ضد واکسینې وکړونکي په ډزو وژل سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدیدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي طالبان وایي چې ورباندې په اجنډا کې نسته، خو زموږ اجنډا سوله ده. د خلیلزاد په خبره افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل راپور کې دولت پلوی ځواکونه په وروستیو دریو میاشتو کې د زیاتو ملکانو د مرګ ژوبلې عاملان وبلل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا په هدف د څو هیوادونو په اووم سفر وتلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزې غونډې ته هیله مندي څرګنده کړې ده. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما این است که این کشورها
تمام مدد چې دغه برخوال هیوادونه او زلمی خلیلزاد په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې جدي او کوټلي ګامونه واخلي او د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني خبرو پیل کې د دغه هیوادونه هڅې په جدي او اساسي ډول مطرحي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعت وایي په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قمندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 اردي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د امنیه قمندانی ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد وایي عملکوونکي غوښتل چې مخدره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودېدل. د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالف ډلې تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل سوی ښځینه کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومیدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین یو بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخت ټپي سوی ده. دا پیښه په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین تیره سه‌شنبه پیل شو. خبر پښتونخوا کې یو پولیس چې د پولیو ضد واکسین د کارکونکو څارنه کوله پرون په ډزو وژل سو. بلخوا پرون په بنو کې هم یو پولیس چې د پولیو له یو ټیم سره د ملګري کېدو لپاره روان وو د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سو. د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته پر رسیدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبه پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسیږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژۍ د زیربناو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې با مفهومی خبری وکړي. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه وه. دواړو مشرانو نن د روسیې د لری ختیځ اشار ولادیوستوک په یو پانتون کې سره وکتل. دا کتنه وروسته له هغې وسوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لاټیمو وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره خبرې ناکامه سوې. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له ولسمشر پوتین سره تر 2 ساعته مخامخ خبرو وروسته وویل چې موږ د سولهییز حل پر امکاناتو په خپلو کې خبرې وکړي. کړي. ولسمشر پوتین وویل چې د او کیم جونګ اون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ولاړ کړکې چې د حل پر لارو چارو نظرونه په خپلو کې تبادله کړي دي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې ولادي ویستوک ښار ته ورسېد.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. سالم محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش کنند.
په دې اړه په ریپورت سربیره له کندهار او کونړ څخه د ولسي خلکو د غونډو ریپورټونه لرو چې له حکومت او طالبانو دواړو یو وخت چې وربند او سوله دي وکړي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمول شي. که دا واکسین کامیاب شو د ملاریا مخه په نړۍ کې نیول کېدای شي. دا موضوع هم څېړو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه اورېدلی شي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې پکې د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په کابل کې دا موضوع څارلې ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشې، نور تفصیل له تاسو اورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني دغه ناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو لپاره مهمه بولي. ښاغلي رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمه ییز نفوذ نه په ګټې اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې لپاره پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که
دوی زموږ تمه ده چې د زلمی خلیلزاد په ګډون د دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیاوړي ګامونه واخیستل شي او د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یوه میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د دریو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس ویل چې د مسکو درې اړخیز ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړي چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی. باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولی شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپله لاسوهنه کمه کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کندهار ولسخغ سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال وویل چې افغان دولت باید د قومي جرګو رول ته په سوله کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه کړې وه. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار ولس ځخ سیاسي حرکت غوړو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د وی پراخ غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښ غوړو سی جان خاطریز والا، تا جان حق بیان او محمد جان صافی د نورو په استازیتوب وویل للسیز جګړو او افغان وژنې ورسته و سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خنډونو په لمن جوړولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. کته م افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپل استادو پر حضور ټینګار کوي. خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاغا شیرزی د دولت د سولې پرتګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبری غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوري پاتې شوی او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضرېږي. شیرزی له ولسمشر غنی وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قوم جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
طالبانو او استاد رباني په زړو انسانان سره مړه کړه. لږه جزات د قرآن په هوا کې مړه شوله. د غونه مجاهدین شهیدان شوله. نو مدي مدعلی سوله نهشي کولی ځکه چې استاد رباني صاحب مقابل د طالبانو نو دا به تل سوله راځي. نو دا هغه اول اشتباه وه چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي. د سولې لپاره سم قدم نه دی اخیستل شوی عزیزانو چې سوله راشي. سوله به قومونه کوي. افغانستان یو قومي قبایلي ټولنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا پکې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته شوی موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه سي کېدلی.
بلخوا د کونړ اوسېدونکو هم له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دې ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره دې یو بل سره خبرې وکړي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلې دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه دا ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادي راډیو ته وویل
زمونږه عملیاتونه موږ غواړو، موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو په افغانستان کې. موږ د جنگ نه ستړي شوي، موږ تکلیفونه ستړي شوي، موږ غواړو چې دواړه جانبې د صلح وکړي.
غوښتنه مې دواړه طرفونو نه دا ده چې ورور دغه صلح خبرې چې دي دا په غربنه باندې کیږي. دوی باید عمومي غربن وکړي دواړه طرفونه او دغه نه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوږدولو او افغان وژلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپل اړیکې پرې کړي.
حکومت هم سوله کوي، هم د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي، فتح ایران معلوم ملت به د الفرار په نامه باندې چې کوم دی نو دغه وکړي ده هغه به تیښته وکړي په خپله به هغې ته زمینه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو، بلکې منگا سولا غواړو او دایمی سولا چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وژل کیږي، له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچي له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بې برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي.
محمد ابراهیم، جنگ بدبختی ده او جنگ پایل همیشه غم او درد ده. هر لوری ته افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه، کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات، دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي. ورونو ته اختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي، په هر کور کې ویرې غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټې لټوي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې وي او یا په دولت کې وي احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړي. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو سمخه کله ازادي رادیو ناوړی د کونړ والی وای په چپه دار کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځای شوي. والی وای په چپه دار کې روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار مرزا کوال وای د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع شامل دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري.
هم به پدې کې د ولس حمایت ملاتړ هم راسره وي، پدې کې به کمانډو هم شامل وي. دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې.
بل ولی صاحب، مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل سي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش لخوا د جلب او جذب پروسه روانه ده، ولې په هغه وخت کې اقدامات ونه سول یا اقدامات پټ و د حکومت لخوا؟
موږ خپل معینه اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده، بغیر د هغه سیمې نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړ چې غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو ورکړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مترلاسه اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب و جذب مخه ونیسو، تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي. نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړ چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي د نورستان په استقامت، اوس مو مهار کړي دي. او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره مدګي لرو، قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیرو نه بوخت یو، او په دې کې ولس هم مرسته کوي.
ولی صاحب، په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورنیو د بې ځایه سو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر اوس هغه 2500 دی که زیات شوی دی؟
نه، دغه تعداد 3000 نفر، 3000 کورنۍ دي چې دا په خپل چاپه دره کې، په د پیش په دره کې، په وټپوره کې، حتی په مرکز اسداباد کې دغه چې وی دي، دا ټول سرویسونه دي چې دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوی ده. او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوږي کې وو، د چاپې دارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاس
هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلې و بېرته پیل شه. هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ، هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي، او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بله ولی صاحب، دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې هڅه د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت، څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
دا کونړ د والی څرګندونې مواوري دي چې وایي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعشته ډلې د تحرکاتو د مخنیوي هڅې کوي. یوازې کونړ نه دی، بلکې د ننګرهار په شیرزاد او خوکیانیو ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته رسېدلې چې له کبله یې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په تېره خپرونه کې مې په دې اړه د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه وکړه، او له هغه مې وپوښتل په داسې حال کې چې په ژمي کې د چارواکو په وینا د داعش تحرکات کم شوي وو، ولې یو وار بیا په ختیځ کې دغه تحرکات زیات شوي دي؟ منګل راته وویل
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول، چې اچین ولسوالۍ تاسو زه مثال توګه وایی شم چې هغلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزاري باندې تصفیه عملیات اجرا کړل، چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو دومره وایی شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي خپل سیمو هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله، لکه تاسو چې ویل، د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه یې داسې ښیي چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه اوس د خوږیانیو او دې خواته د سارک خواته نږدې کېږي. همداسې په کونړ کې هم فعالیتونه زیات شوي دي.
دا خو دوی بعض غلچکي بریدونه دوی کوي، دا غلچکي بریدونه دوی په دا توګه وي چې په یو کې په دوی باندې فشار راشي، په یو ولسوالۍ کې دوی ټول د هغې ولسوالۍ نه فشار کمبول کېږي، ښیي د منډه ځي، بیا ټول یو بل ځي که سره منفجم شي، یو بله ولسوالۍ، البته ولسوالۍ نه، پوستې وړه کلي دغه په نښه کې هغلته دوی لاړ شي او شوم فعالیت اجرا کړي. ولې ما چې مخکې تاسو ته ووي، امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تصفیه عملیات تر هغې پورې دوام ورکوي څو چې دغه ټول ساحه دوی د وجود نه په مطلقه توګه پاتې شي.
دا اوس د کومو جدي عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې؟ یو خو دا عادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي، ځکه په دغه سیمو کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډېره ستونزه لري ورسره.
ستونزه خو په دې هکله خلکو ته دغه اداره کوي، عوام خلک د دې نه وارخطا کېږي نه، ځکه چې موږ که تاسو په یاد ویلي مو دي چې حالات نه تعرضي حالت او دي، موږ 200 عوامه په اردو په ختیځ ولایتونو کې
د داعش د فعالیتونو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان قیس منګل سره مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلنی ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل پاکستان کولای شي چې د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي. په اړه یې خان محمد سند ریپورت لري.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د بوبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینی همکاری غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات و امنیت به افغانستان.
د بوبل په کوم موارد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوه پاکستان باید په جدي توګه عملي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواده ورته غوښتنې شوي، خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دیوی د افغانستان د حکومت غوښتنه یو عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په یو افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که چیرې دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه به ونیول شي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د ملاریا ناروغي عامه ده. عصمت څاروان په دې اړه د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د اپیدمولوژي او سرویلان د ډیپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې ملاریا د افغانستان په کومو سیمو کې ډېره خپره ده.
ډېر واقعات په مشرقي ولایاتو کې لکه لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان او هم د خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډېر گزارش شوی ده. 90% وقات د دې ولایت چې ذکر شوی ده راپور شوی ده. او اول دا چې ملاریا یو خبرېدونکې او خطرناک ناروغي ده چې له نیکه مرغه د مخنیوي او درملنه وړ ده. او ملاریا ډېر وقایوي اقدامات هم لري چې اول وقایوي اقدامات د پشهخانه استفاده ده او دوهم دا ده چې د دندونو او ولار او بل منځه ورل ده او د دروازې او کلکونو باندې د جالیو لګول دا د قیاوي اقدامات د ملاریا لپاره ده.
اوس لومړي ځل لپاره په ملاوي هیواد کې د ملاریا پر ضد واکسین ازمیشت کیږي. څومره امکان لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم همدا وقایوي کار یعنی واکسین اجرا شي؟
دا د ملاریا واکسین په ملاوي هیواد کې اوس د آزمایشي دورې کې روان ده او موږ هم انتظار یو چې روغتیا سازمان دا آزمایشي پایله په ملاوي هیواد کې ختم شي چې انشاءالله دا واکسین په افغانستان هم معرفي شي.
تاسې ځینې شرقي او جنوبي ولایتونه یاد کړل چې هلته ملاریا زیاته ده، علت یې څه دی؟ ولې په دغو ولایتونو کې نسبت نور افغانستان ته ملاریا زیاته ده؟
علتونه خو ډېر ده. اول علت دا ده چې دا ولایتونه د ارتفاع ډېر کم ده او د هوا ګرمي هم ډېر هلته ده. بله مشکل دا ده چې دا ولایتونه د پاکستان سرحد ولایتونه ده چې پاکستان کې ډېر کیسونه ډېر ده او ملاریا کیسونه د پاکستان افغانستان ته راولېږي.
نن د اپریل 25مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه ورسره نیول کیدای شي. په دې اړه او په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې په اړه مو د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د ډپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونو وخت را ورسېد. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه در اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلولو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدلیدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلولو طالبانو 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي دي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعت وې په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 ارادي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې سوي ده. مجاهد وایي حمله کوونکي غوښتل چې منفجره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپله پرده وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. وژل سوی کارکونکي 15 کلنه و او نسرین نومیدله. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې په نامه د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل سي او تر شنبې ورځې دوام وکړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره ډېرې بامفهومي خبرې وکړې. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ مخامخ کتنه وه.
دوستانو له صالح محمد صالح او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا د ازادي راډیو دا تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت وګورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د کابل ښار د وښو کلبونو ترمنځ غوره لیک سیالۍ پیل شوې. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د دوښو کلبونو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې چې د هرې پنځشنبې په ورځ یوه لوبه کیږي.
د کابل د کلبونو وښو لیک سیالۍ دي. هر پنځشنبه جوړیږي. دا سیالۍ د درې میاشتو لپاره دوام کوي او د کابل دوښو کلبونو پکې برخه اخیسته.
نوموړی وایي چې د دغه لیک سیالیو د جوړولو هدف په وښو ورزش کې د غوره څیرو پیاوړتیا ده. د وښو فدراسیون مشر وویل همداشان به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په 28 ولایتونو کې د وښو ملي سیالۍ پیل شي چې هدف یې د وښو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. افغان فوټبالر محمد سلیم کوهستانی د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د تل لپاره د فوټبال له لوبو محروم شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسول شفی شاداب د خبره منی وایي چې کاغلی کوهستانی د افغانستان د فوټبال پخوانی غړی و. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د دې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د سلیم کوهستانی ترڅنګ له نورو هیوادونو شپږ نور فوټبالران هم د تل لپاره له دغې لوبې محروم شوي دي. دا کسان د پیسو د لاسته راوړلو لپاره په شرط تړلو په دغه برخلیک اخته شوي دي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکټا نایټ رایډرز او راجستان رایلز لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر کوي. دا پروانو سیالیو کې د دوړ لوبډلو ترمنځ دوهم ځل مخامخه دل دي. په تیره لوبه کې کلکتی لوبډلې راجستان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسیدي. ونیزو پروګرامونو تراسو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنه دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمون سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده، د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. که درته وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د څلېرشتمې نه تر دیرشمې پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را په دیخوا، په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلۍ داسې ژمنه وکړه چې تر 2030 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را په دیخوا دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامه باندې لمانځل کیږي.
که درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تاون مول سو،
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو پر راکمولو کې ډیر زیاته ونډه لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي، او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي، ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کومو ناروغیو د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډیر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغې ته موږ پینټا واکسین وی، او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د توري ټوخلي واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د توري ټوخلي واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی، یو ډیره زیاته خطرناکه بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د صحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونې واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده، او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې